په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروستۍ ادعا ورت کړې چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد آریانا نیوز تلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلازمن، محمود شاه حبیبي او رایان کوربټ هغه درې امریکایي یادبا دي چې طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبي په نوم کوم زندانی نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اف بی آی د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبي چې امریکایي تبعیدي ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تړای تم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبي د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو راهیسې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بېرته راستنېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایي دی، د جمهوریت په مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا واکمنې دورې سي په نړۍ کې د ښځو له حقوقو څخه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. د سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي. طالبانو د ښځو د تګ راتګ د ازادۍ حق هم تر پښو لاندې کړی. هغوی له ډېرو کارونو څخه راګرځولي، د هغو ښځو خوندیتوب له منځه وړي چې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي او له سپورټونو او آن پارکونو ته د هغوی د تلو مخه نیولې ده. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دغه وضعیت د تبعیض، جلا کولو، انساني کرامت د سپکاوي او د ښځو او نجونو د ګوښه کولو یو بنسټیز سیستم بللی دی. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي ویلي د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې افغان ښځې او نجونې په تر ټولو وحشتناک وضعیت کې ژوند کوي او زیاتوي. د نړۍ ټول هیوادونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو له مشرتابه او په افغانستان کې د جدي جرمونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب کتاب کوي. درې ورځې وروسته د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو درې کاله پوره کېږي، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه پراخې سرغړونې د دې کار یو اساسي خنډ بلل کېږي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې د دوی په وینا له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2023 میلادي کال ولسمشري ټاکنو ته کاندیداتوري تر تیرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیونی مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري پاولو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن پرون له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل دوی د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کړي چې دیموکراسي کلید خو ترامپ د دې دیموکراسي لپاره د خبرې یو لوی ګواښ دی. یو وخت کلن بایدن د ډونالد ترامپ وړاندې په مناظره کې کمزوري ګډون په خاطر تر انتقادونو لاندې و چې بل اخره له کاندیداتوري لاس واخیست. هغه خپل مرستیاله کاملا هارس وړاندې کړ چې د دیموکرات ګوند کاندید شي. په سوریه کې د بی پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې د ایران په لاو ملیشو 15 غړي وژل شوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په سوریه کې دا برید په دیر الزور ولایت کې پر د دغو وسلوالو پر یو موټر شوی دی. رویتر خبری آژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري. د اوکرين په جنوب کې د روسي تر کنټرول لاندې زاپوريژيا د اټومي تاساتو د خولو په یو برج کې پرون اور ولګي چې مسولین هغه خطرناک نه بولي. روسي چارواکو ویلي د اوکرين یو توغندی پر دې تاساتو لګیدلی خو کیف دغه اداره رد کړې دي. د دې تاساتو مسولین ویلي چې اور لا هم بل دی خو هغه په خوندي توګه د دې تاساتو فعالیت له خطر سره نه دی مخ کړی. اوکرين چارواکو ویلي داسې غیر رسمي معلومات ترلاسه کړي چې روسي ځواکونه د دې تاساتو د یخولو په برجونو کې د موټرو ګڼو ټایرونو ته اور اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې د وړانګو شاخصونه د دې اټومي بټۍ لپاره نورمال ښکاري. په دغو تاساتو روسي ځواکونو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې ولکه ټینګه کړې ده. ازادي رادیو اوریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي. ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت مخاله دي چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي. لاندې خبري برخه هم لرو. د کابل په دشت بچی سیمه کې پرونی 14 نه کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی. دغه 14 نه هم په یو مسافر وړن کې موټر شوی و. تر اوسه چا یو کمیډل دي دغه برید مسئولیت نه دی اخیستی خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د دا ډول ډیرو بریدونو مسئولیت اخیستی و. نور تفصیل دی صفی الله ستانکزي په راپورټ کې.
د کابل په لویدیځه سیمه دشتي برچی کې یکشنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کابل د دشتي برچی یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ او پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است.
اوس یوازنی زای چی موک ده چاودن و شاهدان یو دشت برچی ده. طالبان وای چی دوی امنیت نیولی. خود دست نده که امنیت تامین شی نو ولی انتحاری حمله وشی ولی چاودن وشی.
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
ده کابل ده امنی خومندانه ویاند خالد زدران وای پیو مسافرون که موتر که زای پرزش روی ماین چاودنی یو کس وجله او یو لس نوری ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان ورولل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د یو تن روغتیايي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو لا غېډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. د غېډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تېره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګوني بریدونه کول. طالبانو تل ادعا کړې چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترهګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا اساسه وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړي بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تروریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنیو او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور که هر څو لګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي سوی قصې کې ندی که وهلو خو ټکول خو خزان مریدي نه جنګي او که چېرې د خزه د باندې وته لټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه وا خغه ورځ باندې شو وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د میرمنې خبرې مو وریده چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینهو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینهو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسېدونکی نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کېږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي. افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا دما ښځه ده، یا دما خور ده، یا دما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شملا مقصودی په دې اکله راته وایي.
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې. مثال خاص ټولول تتللې مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلې ده آزاد ژوند په خوانو اوس چې قید شوي دي ډېر سخت تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو ای چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوسم په کلیو باندو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي وته لم دي تاسو ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه د دې د کالي
دغه
خزه لورګان د چې ټول په خارج کیږي اته د خزه ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوګ پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزه هم دغه سیده وغټ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوته جامو جوړ تناسي د کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غو بس د کور نه باندې وته خو هغه نه نه لاره ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لاګ دردون کوي د افغان میرمنو
ډېر دردون کده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي مثلا جلواله کې خوښه وي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کي چې د دې اسلامي حق ده خوښه ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وویلي مثلا ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وویلي خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه و چې تا دا کار وکړو یا د ځان ته ور واچوي یا د ځان مرکه بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي تنګه تېره کړي هر حالت پرې باندې راشي څوک یې خسې کې نه دي که وهلو خوي ټکلو خوي ښځه نورې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته د ټولو خلکو وویده خو هله باندې ووته د دغه خلکو واورېده د وله جومات ته راووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ چې د ښځې ځان ته ور اچوله خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنګه چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغله نو اوس بده ورځ په باندې راغلې تاسو ټولو ته راووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به نه وي خبرې به ډېرې
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځان
ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمان پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
عامه پوهاوی و اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان حکومت کې دو زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مولو کیا مریض شو د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا ځکه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابرول شي، لاسونه چې ونه منځل شي په نزه د فونه نشي غاخونه چې ونه منځل شي، تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دي چې پاکونه ساتي ماشوم دي مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ نه کو کلینیک ته ځي، الته ورته مخه دواګان ورکه ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډیر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما چې تشناب ته ځي، عملته بیا دو دورېم پخوي او اشپزین کوي او رقم بل لګم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازې کویږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل ښځو ډیر سلیقه لري. که څه بې سواد مو سی کنه فرشته جان، بیا په سلیقې برخه کې ښځې ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري، اوبه په کار لری، چوبو ډیری منظم سه یو په کار لري، چوبو د په کې وساتل شي، هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیا غو مغبون استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري، که اوبو ډیری کولای شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشت تو کلونو بورې یو څه نه مینځل کیږي، یو فرش او سه نه مینځل کیږي، یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نه مینځل کیږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. سه دي چې مر یعنی میکروبونه وژني، خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کښ کو تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد د خي هر څه کولی شي، اقتصاد د خني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالي ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څه وایي، یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کیږي، ډېر نه کیږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي، لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري. او دلته چې څومره لاس او پښې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو با اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالي ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سی ور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کومه ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو او ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دي د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 4 2 2 4 4 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا کتلا اور والیم مانا حجم. دیوشی کتلا دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچی شوائی ڈینسٹی یا کثافت وایو. اس دل تلاغا کسطح سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹا دی کثافت یہ ہم ڈیر دی. دا گوری دا غوڑی دی نارمل او دا د جوارو غوڑی دی. د جوارو غوڑی تر نباتی غوڑی یو سا گاٹا دی یا غلیز دی نو دا حغ کثافت خود ډیر دی، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دی. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې شي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي. کتله 100 ده، 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټره دی. نو ڈی مساوی کیږي ام پر وی اول اول فارمولا لیکو دا غورسته کتله نیوی ګرامر کړی ده کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو دا غورسته تقسیمو ڈی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی درې ګرام د ټوټل کثافت سوسو درې ګرام پر لیټر باندې دا سې نو کدلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو کې چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړی چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس څخه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړي وو ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی وو لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم مبارکی د میلاد څخه مخکې 1475 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سره ځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستري اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موشي او غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو ویترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي بیخي ډېر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټوله چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضموو دا ټوله د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپله څه شته وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سره تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت یې دی جامد حالت یې دی مایع حالت دی ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي همدارنګه د مادې تغیرات وایو
وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې کیمیاوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص اوسې تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمنځه لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ انګلشي دوسته خمستې چورو یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لاسته راځي یعنی مکمل دوسته له هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دی مرکبونه یا کمپاونډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاتا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې او په لاسته راځي لدی مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط توا چې په ټولو برخو یو ډول کیمیا فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیا فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږ یست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اتم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
چنام سب سان خوب سود پا پوی خاطر اولی خوب نشی پانگارش پی می پوی خاطر اولی سرا لگا مرت تمے یادولے سپور میں سرا لگا مرت تمے یادولے سرا